السلام علیکم د سهار لس بجې سوی ازادي رادیو ته واجیست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوی په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د ولسی جرګې د پخوانی استاد مرسل نبی زاده پر وژل کېدو غنو سیاستوالو اندېښنه شولې ده دا نور راپورونه له خبرونو وروسته بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د پنځو تنو د مړکېدو خبر ورکوي. د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې سوې. د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه سوې او په ځینو ولایتونو کې منفي دیرشو درجو ته رسیدلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې $14 میلیون د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا $14 میلیون د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د $30 میلیون د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي تر څنګ هیله مند دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره سي. خوینامه پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل سوې پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کوونکي او بې ګټې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدمتونو له پیاوړي کېدو سره د جاپان د $1,300,000 مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په یو بیان کې دغه راز ویل سوي چې د دغو نقدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 90 کورني روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولای سي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو ډله وی لکه چې پیران کې اعتراضونه پیل سوي لښته لږه 522 کسان مړ سوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې ویل چې د قربانیانو لري ډلې لښته لږه او یا تنه ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیسو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول سوي. د بشري حقوقو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د مترزنو له ډلې 110 په اعدام محکوم سي. ایران کې څلور میاشتو راهیسې لکه چې د ماسا امینی په نوم یوې 22 کلنې مېرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه په دې هیواد کې مظاهرې پیل سوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلاد ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی. ټاکل سوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه وکړي. جرمني به د دې غونډې قربانوي. پاینې حل کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دنیپرو ښار کې دا ستوګنې پر یوې ودانۍ د روسیې د راکټي برید قربانیانو شمیر 25 ته رسیدلی دی. ورزو د راپورونو برخې ته د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره یې کار کړی دی. میرمن نبی زاده د شنبې په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سوه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یوه کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. دا هم په دې اړه راپور
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وای د مرسل نبی زاده وژل خی چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمنه ده، ځکه د دې په باور طالبان د حکومت ولی تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د ولسی جرګې د یوې پخوانی غړي مرسل نبی زاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی، خو تعجب مو ځکه نه ده کړی چې هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، بلکې هره ورځ د دې هېواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بېلابېلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کېږي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبی زاده د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبی زاده یو وراره هم په دې پېښه کې ټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی وژل کېږي. د دې جرګې یوې بلې پخوانۍ غړي شکریه بارغزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبیزاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازی، فکر کوم د هغې شهادت طبیعي خبر ده چې ډېر نگرانۍ رامنځته کړي دي او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدل چې د طالبانو په راتګ سره سربېره پر دې چې هدفمند قتلونه او زنجیری قتلونه ډیر څه، متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډیره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا ښیي چې په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې د بښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کېږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبیزاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکي حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبیزاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبیزاده پر وژلو خواشیني څرګنده کړې او په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به یې مجازات شي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبیزاده په 2019 کال کابل څخه ولسي جرګې ته غوره شوي او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګ پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې مرسل نبیزاده چې د پخوانۍ ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په څو ورځو کې به ازادي راډیو هم د ورځې په جریان کې او هم د شپې لخوا له نویو خپرونو سره ستاسو په خدمت کې وي. په شمال ختیځو ولایتونو کې د وورو اورښت کاروانګر د راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي. د کندز ځینې کاروانګر وایي د وورې اورښت نه یوازې غنمو او شولو بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي او پر دې سربیره اوبه هم ورسره زیاتیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د شمال ختیځ ځون په ولایتونو کې ساش کال د ژمي په موسم کې د لومړنۍ واورې اورښت ناهیلي کاروانګر یې هیله من کړل، خو له دې وړاندې په کندز، بغلان او تخار ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت کروندګر او مالداران یې سخت اندېښمن کړي وو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي قدرت الله صافی ازادۍ راډیو ته وویل د واورې ورښت نه یوازې غلو دانو بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
بغلان، کندز، تخار، بدخشان کې واورې شوې دي، ډېرې ښې واورې، واورو څادر غوړولی ده او سره هوا هم ډېره سړه ده. مخکې کومې اندېښنې د بزګرانو د دهقانانو چې وي چې دا کال به هم د تیر په څېر وچکالي به وي، هغه تر یو حده رفع شوې.
د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر صلاحالدین معیار وایي د واورې ورښت د نباتي ناروغیو او مضره حشراتو د له منځه تللو لامل هم ګرځي.
دهقانان په دې تشویش وو چې خدای مه کړه که بیا وچکالي شي نو د دې فصلونه به وسوځيږي. دغه واورو ورېدو ته دهقانان ټول ډېر خوشبین دي چې په راتلونکي کال کې به د اوبو ستونزه نه وي. للمې هم کرل شوي دي، نو موږ اوس امیدوار یو چې راتلونکي کال کې به دغه د وچکالۍ ستونزې نه وي.
د تخار د بهارک ولسوالۍ یو کروندګر نعمت الله وایي د واورې ورښت سربېره پر دې چې زراعت ته ګټه رسوي په غرونو کې د اوبو زیرمې هم ډکېږي او بیا په دوبي کې دوی د اوبو له کمښت سره نه مخ کېږي.
د واورې ورېدو سره به ډېر برکتونه خیر به دهقانانو ته ورسیږي او ټولو خلکو ته به انشاءالله خیر به ورسیږي دغه واوره سره انشاءالله ډیر مرزونه به ختمیږي څه د ځمکې لاندې لکه چینجي او دا نور مرزونه هم انشاءالله د سره به ډیر د ککړه واچوه ختمیږي
د بغلان کروندګر هم د واوره ورخته خوښ دي او وای په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي د نوموړي ولایت یو کروندګر محمد یاسین ازادۍ راډیو ته وویل
واوره خود یو نعمت دی الهی د رحمت د دی مؤمنانو د پاره ډیر خوشاله یو سي موږ په وطن کې واوره وریږي د قانونو د پاره ډیر زیات مفید ده د للمو او د اوی د پاره د دوالو د پاره ډیر مفید تمامیږي دا واوره کې پروردګار رضایی
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای د واوره ورخ زراعت او مالداری ته ډیره ګټه رسوي
دا واوره خو الحمدلله د ټولو د حقونو لپاره ډیر ګټه کوي د اوبو ذخیره هغه ډکوي لکم ځای نه چې اوبو سرچینې اخلي نو الحمدلله د ټول د حقونو د ټول وطن لپاره دا واوره او دغه ورخ ډیر په زړه پورې ده
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي خو د پورته یاد شو ولایتونو بزګران په داسې حال کې د واورې ورښت خوشاله دي چې په روان کال کې د ورښتونو کمښت او وچکالۍ له امله کروندګرو له خپلو کروندو ښه حاصلات نه و ترلاسه کړی
تازه کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي راپور موږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي او وایي د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړی چې ښځینه کارکوونکي کولی سي په خوندي او ډاډمنه توګه بیرته خپل کارونه پیل کړي دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر میاشتې پر 23مه افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاډ ترلاسه کړی دی د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبې خپور کړی ویلي وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 23مه په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول نوموړي زیاته کړه چې ښځینه کارکوونکي په خوندي او اغېزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولی چې خپل کارونه سرته ورسوي هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي په ځینو لکه د روغتیا تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دوی پر دغې پریکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14مه په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخني د دې هیواد په ځینو برخو کې تر منفي 15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنۍ مرستې هم کولې په غیر دولتي موسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځ ولول عمله د غمرست ډیر اغیزمنه شوې دي په افغانستان کې چې ډیر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندوی ادارو پر مرستو متکی دي په دې هیواد کې د یخنۍ وروستۍ سخت څپې هم ژوند پتیره د هغوی چې په خوار ځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړ چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو څلورو ماشومانو له ډلې درې د 2 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي په افغانستان کې په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هېواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغیز به یې خورا زیات وي. د مرستندوی ماسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو